أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة توبة دروس الوشتم آيات دي. د آیات څخه شروع تقریبا دا ټول رکو د منافقینو په اړه نازله شوې ده. هغه منافقین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و او په هر زمانه هر پیشه کې به خپل منافقت ښکاره کاوه. د دې ټول عمر دا انتظار و چې مسلمانانو ته وګوري څه ډول تکلیف ورته راشي، ځکه دوی اصلا دومره کم همته خلق وه چې د مسلمانانو په رښتینی ډول خو ملګري نه وه، ځکه د دوی په زړه کې د منافقت اور و کفر و او دلالت و ګمراهي وه، د الله د دین څخه لریوالی و. او دغه دشمني دوی په ښکاره لکه نور کافران داسې هم نه سوای کولای، ځکه نور کفار دا که څه هم د اسلام دشمنان وه، هغه دشمني اشکاره وه، هغه مخالفت اشکاره و، تر دې اهمت ډېر و په ډاګه او په ښکاره باندې مخالفت ښکاره کړی و. دوی دا مخالفت هم نسوه ښکاره کولی، د خپلې کم همتۍ په وجه باندې به ځانونه په ښکاره مسلمانان شودل او پټ سخت دشمنان د مسلمانانو وه. یو ډول نه یو ډول تکلیف چې به مسلمانانو ته رسېدی دی به رساوی. په مدینه منوره کې مشهور منافق عبدالله بن ابی بن سلول و، هغه هم په هر وخت کې ډول ډول منافقتونه ښکاره کړي دي. پیښې خورا زیاتې دي چې په خپل ځای باندې به یو په یوه راسي. په یوه مهمه پیښه یې دا وه چې کله د احد غزا کېدل، د خپل قوم څخه 300 نفر په دې غزا کې شامل کړل، د مسلمانانو په پوځ کې 300 نفر شامل کړل. دا کار یې د منافقت په وجه کاوه. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نبوي لشکر د مدینه منورې څخه ووتی، یو څه مزل یې وکړي، یو دم دی ودرېدی او مسلمانانو ته یې وویل چې زه ستاسو سره نوره ملګري نه کوم، ځکه زما خدا خوښه وه چې جنگ دې هلته دننه په مدینه منوره کې وسي. د الله پیغمبر ولې زما نظر ونه مانی؟ نو چې زما نظر ونه منل شو، زه نور د مسلمانانو د پوج ملاتړ نه کوم. نو دی سره د درو سو نفر بیرته راوګرځېدی. دا کار په دې خاطر د کاوه چې د مسلمانانو د پوج زړه ولویشي. زر کسه پوج و د مسلمانانو چې 300 نفر ځینې ووځي، حتما غټ اثر ورباندې کوي. د دې لپاره چې د دوی مورال ضعیف شي، زړونه یې ولویږي چې هغه دې ټول خلک زموږ څخه ولاړه، موږ به نو په دوه لاسو څه مقابله وو. دا کار یې په دې خاطر کاوه. هره غزا هره پیښه چې به وسوه، دوی به دغسې یو منافقت ښکاره کاوه. کله چې د تبوک غزا کېدل، هم په دې کې چابک څه کسان دا له پیغمبر علیه السلام ته وویل چې ای د الله پیغمبره، زموږ خو غزا ته تګ کلکه اراده وه، ناببره موږ ته دا مشکل پیښ شو او دا مشکل پیښ شو او دا عذر راته پیښ شو. پیغمبر علیه السلام اجازه ورکړه چې څه دی نو چې تاسو ته عذر پیښ شوی دی، غزا ته تللی نسی، جهاد ته تللی نسی، پاتې سی. دا کار چې دی وکی، الله جل جلاله آیاتونه نازل کړل او ډیر بیان یې د دی وکی، د دی ډیر رذلانه پټ اسرار یې ښکاره کړل. پیغمبر علیه السلام ته دسی وویل عفا الله عنک لم اذنت. ای پیغمبره، الله دې تا ته عفو وکړي. ای پیغمبره، ته ولې داسې کسانو ته اجازه ورکوې؟ دوی به بیا دا کار کاوه چې دلته به د پیغمبر علیه السلام څخه اجازه واخیستل، هلته به ولاړه په خپلو منځو کې به سره کښېنستل، سخن به یې په مسلمانانو واهه او دا به یې ویل چې دا خو نعوذ بالله کم عقلان دي، خطا مو ایستل، دوکه مو کړل. ګورئ، ځانونه مو مسلمانان هم په تیر کړي دي او په حقیقت کې خدای موږ کافران یو او په حقیقت کې موږ د دوی دشمنان یو. ګورئ، تاسو مخاطای سر څنګه مخاطای سر یو د بل به سره وخندل او یو د بل به یې په خن په ډول مسلمانان کم عقل معرفي کړل. الله عز وجل دا آیاتونه نازل کړل. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې د دې منافقینو عذر تاول قبلاوه تر هغه مهاله به دې د عذر نه قبلولی تر څو چې دوی په خپله په ښکاره پاته شوي نه وای. اے پیغمبره که تا د دې عذر نه وای قبول کړی او د دې هیڅ عذر نه وای او تا اجازه نه وای ورکړی بیا هم دې نه تلل، ځکه څوک چې اراده لري نو اول وارې خپل سامان تیار کی برابر یې کی او کله چې ناببره څه عذر ورته پیښ شي نو دا ووایه چې ما خو سامان برابر کړی دی د تګ اسباب مې برابر کړي وه، ناببره دا مشکل پیښ شو. دا کسان قرار آرام ناست وه، کله چې د وتلو وخت رالی دوی دا عذرونه پیش کړل، د وخته څه اراده نه وه. دا د دې منافقینو فټ سر الله پیغمبر علیه السلام ته ښکاره کړ. د هغه منافقانو چې ځانونه ایښه صفا صفا مسلمانان ښکاره کړي وه، په نبوي مسجد کې به سهار و ماښام ناست وه، د پیغمبر علیه السلام په حضور کې به ناست وه، او دغسې منافقین وه. الله ای معلومات علیه السلام ته ورکړي، ذکر الله عز وجل فرمي عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين. عفا الله عفا وكل الله عنك وتاتا اي فيغمبر لما أذنت تعول إجازة ورك لهم ديتا. ده فيغمبر عليه السلام شان دمر الوردي چه فيغمبر عليه السلام فقط الله جل جلاله دلوري سخا دا خبرهم نسوي برداشت کولای. د الله سره دومره محبت وو چې یوه ذره مخالفت زما د الله څخه نشره. لیما ادینته تا ول اجازه ورکړه، د دا غول برداشت د الله د لوري نسبه کولای. د پیغمبر علی السلام شان داسې وو چې ټول عمر د الله په اطاعت او بندگی کې تیر کړي. نو مخکې الله چې ول ورته وایي عفا الله عنك، دا جمله یې ورته استعمال کړل چې اے حبیبه الله تا ته عفا کړی ده، دا ول دا د دې لپاره نه دی چې خدای نه کرده ستاسو څخه تاسو ده، صرف الله درته هدایت کی چې د دې منافقانو ښه منافقت چې دې معلوم کړی نه تر هغه مهال اجازه مو وکړه. دا مقصد دی عفا الله عنك عفا وکړل الله عز وجل وتات لم اذنت ولد اجازه ورکړل اے پیغمبره اے حبیبه لهم دیتا حتی تر هغه مهال یتبین چشکار سوی وای لک تعالی الذین هم کسان شکار سوی وای صدقو چریشتنی دی و تعلم او تا پیشندلی وای معلوم کری وای الکاذبین دروغ جنان. ای حبیبا هغه کسان چریشتنی مسلمانان دی او یقینی عذر لري دا دی بیل کری وای او دروغ جنان دی بیل کری وای. ای پیغمبر رشتنی مسلمانان هغه د الله په محبت کې هر څه کوي. لا یستأذنک الذین لا یستأذنک اجازه نه غواړي الذین هغه کسان یؤمنون چې ایمان یې راوړی وي بالله پر الله جل جلاله باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې ان د دې څخه یجاهدو چې دی جهاد وکړي باموالهم په مالونو خپلو باندې وانفسهم فزانوا خلو باندي والله الله جل جلاله عليم ذات علم لرم كدي بالمتقين پر پرهیزگاران باندي اغه کسان چې رښتینی مؤمنان دي او په یقیني ډول باندي اے د ایمان نورانیت په زړه کې ستا اغه د جهاد کولو څخه هیڅ کله عذر او بهانه نه وایي او پاتیج نه. ای پیغمبر تا د منافقانو حال دې چې ډول ډول بهانې تا ته لټولې دي، انما نه ده بلکې دا خبره ده انما یقینا بشک یستأذنک الذین اجازه غواړي هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالله پر الله جل جلاله باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې. ای پیغمبره دا کسان چې په نبوي مسجد کې ستا سره سهار او ماښام ناست وي ځانونه ای مسلمانان ښکاره کړي دي، ای حبیبه د دې کسانو ایمان نشته، هغه څوک اجازه غواړي د دې څخه چې جهاد ونه کړي چې هغه په زړه کې ایمان نه لري. ورتابت او شکمند قلوبهم زرنا ددی فهم فسدی چی دی فی ریبهم په شک پلک شی یترددون سرگردان دی. او ای پیغمبر ددی د جهاد نقدل بل علامه داده
ولو ارادوا او كثير دي اراده درلودي الخروج دوتلو لاعدوا دي برابر كري واي لو دي غزات عده اسباب د جنگ ولكن دون خبر ده كره الله نخشي الله انبعاثهم ورتكدل ددي وتل ددي فثبطهم فاسال الله دي سسكرل طاقت تدي ايور نكيش جهاد تولارسي وقيل اقعدوا او ارتوال سوال چتا سکشنی مع القاعدین سرد نور معذور انسانان معذور انسانان لکا گوڑیان نرنجان او داس نور نو دا اللہ عز و جل دلوری سخو ارتوال سوال چتا سکشنی تاسو هم دا دی سر پاتس و دی پسی آیت کریمه که اللہ جل جلاله دا خبر رشانه کی چی دی اللہ عز و جل اولی نخوشوال چی جهات تولار سی عبدالله بین عبی بین سلول نور منافقان چ مسلمانان اې دوکه کړی و د مسلمانانو دشمنان و په نبوي مرشد کې بناس و مگر د اسلام د دشمنی لپاره به کار کاوه د مسلمانانو حالونه به کفارو ته وړل او ډول ډول خبرې به په مسلمانانو کې نشر کولې داسې کسان الله نه غوښتل چې جهاد ته ولاړ شي الله جل جلاله د دې په بدن کې سستي پستي ورواچول او زړونه یې ورواچول او د دغه زرو اچولو په وجه باندې دی بهاني شروع کړل دا وسه نه کېدل چې غزا ته ولاړ شي الله جل جلاله نه غوښتل چې دی ولاړ شي الله په دې بسایت کریمه کې دلیل فرمایي وای وجه دا شی ده دا کسان چې جهاد ته ولاړ شي الته تاوان ډیر دی هغه تاوان ادا دی چې یو خدای سي کارونه کوي لکه هغه د احد د غزا مخکې مثال چې ما بیان کړي چې عبدالله بن ابی بن سلول د درو سو کسانو سره یو دم د نبوی لشکر څخه راوګرځېدی د دې لپاره چې دا غوز رونواچی د دې کار دا وی چې کله دی ولاړ سي جهات الته ناکی ناکی اوازې خبري داسې اوازې خبري چې پخې کې د مسلمانانو زرونه وای ویږي او مسلمانان ماته او بل دا چې د مسلمانانو په مابین کې د منافقت اور اچي یو د بل خبري سره کې یو قوم ته یو ډول خبرې کی بل قوم ته بل ډول خبرې کی غواړي چې مسلمانان په خپل منځ کې په جنگ سره راولي په سورۃ المنافقون کې الله عز وجل یو قصه بیانوي ان شاء الله را به سي چې نبی علیه السلام د یو غزا څخه راتلی د دوو مسلمانانو ترمابین شخړه رااله منافقانو ډېر کوشش وکړي و دغه شخړه کې قومي رنگ ورکړي د یو مسلمانان د یو مسلمان ملاتړ ته هم د خپل قوم مسلمانان رااله د بل مسلمان ملاتړ ته هم د خپل قوم مسلمانان راغله نږدې دا وو چې یو لوی جنګ منځته راغلی وای په دې کې هم د عبدالله بن ابی بن سلول لاس عبدالله بن ابی بن سلول چې چیرې یوازې کښېنستی و خپل قومانو ته یې وویل چې ما ونه ویل چې دا مسلمانان مه پرېږدي په مدینه منوره کې دا چې د مکې مکرمې سره مهاجر کېږي دا مه پرېږدي وګورئ اوس یې ستاسو په کورونو ځایونه ونیول او دې دې ته تشویق کړل چې کله مدینې منورې ته ولاړ شو دا مسلمانان به بیرته د خپل اشاره باسو تاسې منافقتونه به دې کول چې جهاد ته به ولاړل الله عز وجل فرمایي وایي الله دا نه خوښول چې دی ولاړ شي ځکه د دې تګ د مسلمانانو د ګټې د ترقي لپاره نه دی بلکې د دې تګ د دې لپاره دی چې د مسلمانانو لشکر دړي وړي کی او د مسلمانانو په زړو کې سستي پستي واچي او فساد په منځ کې خپور کی دا د دې مقصد دی نو ځکه الله عزوجل فرمایي ولو ارادوا الخروج کچیر دی اراده د وتلو درلودای لاعدوا دی به برابر کړي وای له دې غزات عده اسباب خپل ولکن دون خبره د کره الله بعاتهم الله خوش نکی پورته کېدل د دې وطن د دې وتبقهم فسس اکرم وقيل او وی ویل اقعدوا کشنی کشنی مع القاعدین سره د ناس په کسانو هغه څه کسان چې جهاد ته نسیت لای ګډیا لوړنګان معذورین تو هو سر په څنګ کې کشنی زیما الله جل جلاله یې پسې دلیل وای لو خرجوا کچیر دغه منافقان وتلی وای فیکم پتاسو کې اے مسلمانانو ما زادوکم دی بزاد کړی نه وای تاسو لره الا خوبه بیا زاد کړی وای خبالا یعنی فساد او یو د بل سره بدنیتی او تاوان رسول ما زادوکم الا خبالا دی بس تاسو په منځ کې بل څه نه وای زاد کړی یوازې فساد به زاد کړی وای ولا اوضعوا او خامخا و په چابکی ګرځېدلی وای خلالکم په منځ کې تاسو چابک چابک پستاس په منځ کې ګرځېدلی وای. د څه دپاره؟ یبغونکم الفتنه، یبغونه چې دوی به لټولی کوم ستاسو لره الفتنه ته فتنه، فتنه به ستاسو په منځ کې لټولی، چابک چابک به ستاسو د مسلمانانو په منځ کې به تللی، یو وار به د یوه سره خبرې کولی، بیا به د بل سره خبرې کولی، بیا به د بل سره خبرې کولی، فساد به د مسلمانانو په منځ کې راوستلی. تا د دې کار او یوه خبره لا دا هم د اے مسلمانانو تاسو خبر اوسی، ځینې سادهګان مسلمانان کمزوري مسلمانان ستاسو په ډله کې ستا منافقان نه دي، اما د خپلې سادګۍ په وجه باندې د مسلمانانو حالات و دا منافقانو ته وایي. تاسو د دې سادهګانو مسلمانانو سره خبر اوسی او دوی هم پوکي. وفیکم په تاسو کې سماعونه، ځینې جاسوسان ستا لهم تاسو ته د مسلمانۍ د کمزورتیا په وجه باندې، د سادهګلوۍ په وجه باندې. والله الله جل جلاله عليم ذات علم لرم كدي بالظالمين فظالمان بندي الله عز وجل فرفر علم لري. لقد ابتغوا خام خادي لتول الفتنة فتنة من قبل مخي، تددي اول واري ندي فقاهم دي دا فتنة لتول لقد وحد فغزاكي چه سمر لي فساد جوركي. وقلبوا لك الامور، او دي اڑول لك تالر الامور كارونا، چې ټولو مسلمانانو به یو ډول نظر ورکړي، ده به بل ډول نظر ورکړي، د دې لپاره چې دا کارونه ګډوډ کړي، حتی تر داسې اندازې پورې جا الحق چې حق رالی. حق چې رالی د دې څه مقصد دا دی چې د دې منافقت او فساد اشکاره کړي. منافقان اے مسلمانانو ته وپېژندل. وظهر او ښکاره سو امر الله، امر د الله، کله چې د الله امر ښکاره سو او منافقان ښکاره سول، نو دوی سخت خوابدي سول، سخت پریشان سول، وشرمیدل، الله عز وجل ورټل. وهم کارهون، او دوی خفه کیدونکي وه، سخت ناراض و سخت خفه وه. یاد احد په غزا کې چې الله عز وجل په آخره کې د غزا میدان مسلمانانو ته پرېښود، کفار لاړل، دوی خو داسې پرست کړي وو چې مسلمانان به له منځه ځي. نو کله چې دا حق راورسېدی په دې دوی ناراضه وه، او کوم عیبونه چې د دوی ښکاره سوي وه په دې ناراضه وه. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، فدي آیت کریمه کې د یو بل چا رد کی چې هغه هم منافق و. یو داسې ساده دلیل یې پیغمبر علیه السلام ته وایه، او په خپلو کې به یې سره ویل چې وګوره زه به داسې یو ساده دلیل ورته ووایم، هم به پیغمبر علیه السلام زما خبره ومني. هغه د ده ساده خبره دا وه، پیغمبر علیه السلام ته وویل چې ای د الله پیغمبره، زه که د مسلمانانو په لشکر کې ولاړ سم تبوک ته، الته د رومیانو سره موږ وچنګیږو، ای پیغمبر زه ځوان یم او د رومیانو شایستې ښځې دي، زه په فتنه کې لوېدلی یم، په زنا کې به لوېدلی یم، نو ماته اجازه راکړه چې ولاړ نه سم. دا یو نامعقوله عذر و چې ده وایه، یو احتمالي عذر و، عذر نه، اصلا د ده منافقت و. الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام آګاه کړي، او دی په دې خبره یې چې د الله پیغمبر ته الله د هر شي معلومات ورکوي، ذرا ذرا معلومات ورکی د هغه فسادو چې پیغمبر علیه السلام ته تاوان وي. ومنهم بعض د دې منافقانو څخه من هغه څوک دی یقول چې وایي ائذن لي، اجازه راکوه ماته اے پیغمبر، ولا تفتني، او ما به فتنه کې مکشه باسه، زه به فتنه کې ولوژم که جهاد ته ولاړم. الله عز وجل فرمایي الا خبردار اوسي، فی الفتنه ففتنه کې سقطوا دی لوېدلی دی، تر دې بنو غټه فتنه چیرې چې الله دې د منافقانو په ډله کې لیکلي دي، تر دې بنو غټه فتنه چیرې وي چې دې تر جهنميانو او تر کافرانو اے مرتبه ډېره بده ده، تر دې بنو غټه فتنه چیرې. و ان جهنم یقینا، جهنم چې دې لا خامخا محیطه برابر کړل سوی دي، احاطه کړل سوی دي، چاپېر کېدونکي دي، بالکافرین پر کافرانو باندې. دا جهنم به چار چاپیره پر کافرانو باندې برسېره وي، او دوی به په خپلو عذابونو باندې ورځ تر بلې زحمت زیاتېږي. ان تصبک حسنه تسؤهم، و ان تصبک مصیبه یقول قد اخذنا امرنا من قبل. الله عز وجل د دې یو بل منافقت بیانوي، او هغه منافقت ادا دی چې د دې قانون داسې و چې مسلمانانو ته به کلک کلک په زیر زیر کتل. کبه مسلمانان کامیاب شول، دوی به سخت خوابدي شول چې تا نو ګټه ولې ورورسېدل، تا نو ولې کامیاب شول. حتی بعضې لا داسې و چې د ډېره قهره به او د ډیره درد به د خپل ګوت چچل د ډیر افسوس څخه او دا به ویل چې کاشکې مسلمانان نه وای کامیاب شوی او که به مسلمانانو ته څه تاوان ورسېدی دی به یو دم یو د بل سره وخندل او یو دم به یو د بل خبرې سره وکړلې دا دې موږ څنګه هوښیاران یو وختي مولا خپل پلان جوړ کړي او د جهاد مو ځان خلاص کړي د جنګ مو ځان خلاص کړي څنګه خلاص آرام ناست یو په خپلو کورو کې مسلمانانو ته څه غمونه مصیبتونه پیښ شول الله عز وجل پیغمبر علیه السلام د دې په منافقت خبرې و اے پیغمبر د دې په منافقت خبر اوسه دې ستاسو سره دغسې دوه مخه چلی او دغسې بد عقیده لري بدې خبرې کوي ځکه الله عز وجل فرمایي ان تصبک حسنه ان تصبک کچیر ورسېږ و تا ته ای حبیبه حسنه نیکی ګټه تسوهم نو دې خفس دا ستا نیکی رسېدل دې خفه کړي و ان تصبک او کتا ته ورسېږ مصیبه غم مصیبت یقول دی وای قد پتاک سر اخذنا موږ نیولی وو امرنا امر خپل کار خپل پخوا ملا موږ د تدبیر کار نیولی وو لاره د احتیاط مو خپله کړې وه من قبل مخکې قد اخذنا امرنا من قبل مخکې لا موږ کار د تدبیر اخیستی وو مخکې لا د احتیاط لاره موږ اخیستې وه څنګه د دې مصیبت اخلاص ویتولو او دوی وګرځېږ وهم فرحون او دوی خوشحاله وي چې څه څه مسلمانانو ته تاوان ورسېدی الله عز وجل په دې پسې دوه آیاتونو کې هم د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو تسلیت کې هم د دې جواب کې او په دې ډول باندې چې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي و اے پیغمبر ته او ستا او پاک امتیان او پاک مسلمانان دې خبرې وي چې هر پیشه چې تاسو ته راځي که ګټه یې که تاوان وي دا به د الله په تقدیر کې لیکلې وي که د الله په تقدیر کې لیکلې وه یو غم یو مصیبت لیکلې وه یو صدمه لیکلې وه هغه به تاسو ته راځي که دوی خوشحاله کېږي که خوابدې کېږي که ستاسو سره ځي که نه در سره ځي او که چیرې د الله په تقدیر کې نه وه لیکلې بیا هغه شی تاسو ته رسېدلی نشي او ته دوی ته دا ووایه چې ای منافقانو تاسو خبردار اوسئ تاسو که خوشحاله کېږئ که خوابدې کېږئ موږ ته یوه ذره تکلیف نه را رسېږي مګر د الله په تقدیر کې به لیکلې او دا چې د الله په تقدیر کې موږ ته تکلیف لیکلې وي دا هم څه د تاوان خبره نه ده ځکه موږ چې جهاد ته ولاړ شو که کامیابي پیدا کړو دا هم زموږ ګټه ده او که موږ ته غم ورسېږ ملګري مو شهیدان سي زخمیان سي مالونه مو تلف سي تا هم ته څه هم ظاهري تاوان دی مګر په حقیقت کې په دغه څه تکلیفو سره د درجو لوړوالی راځي تا هم موږ ګټه بولو ځکه الله عزوجل فرمایي قل تورتو اے پیغمبره دې ته داسې ووایه لن یصیبنا نرسېږي و موږ ته إلا خبیا رسیجی ما حق تکلیف کتب الله لنا الله مشت مقرر کری دی هو دا الله مولانا بادار سمجدی وعلى الله پر الله عز وجل بانی فليتوکل المؤمنون فاستوکل کی مؤمنان فليتوکل فاستوکل کی سوک توکل کی المؤمنون مؤمنان خلق توکل پر الله بانی کی او کتا سدا وایس چی الله عز وجل ستاسو دوست دی ستاسو بادار دی نو تاسو ته ولی تاوان رسی ای حبیبه ته دې ته دا ووایا چې تاوان دا هم زموږ ګټه ده ځکه په دې سره د درجو لوړوالی رسی او کامیابی دا هم زموږ ګټه ده تاسو موږ ته په انتظار انتظار کې اوسئ موږ به تاسو ته په انتظار انتظار کې اوسو تاسو موږ ته په انتظار انتظار کې اوسئ او داسې په زر زر راته ګوري نو تاسو به ووینی مشته به د دوه ګټو څخه یوه ګټه خامخا ورسېږي که په دنیا کې کامیاب سو کوپري لشکر متمه ماته ورکړل یا به تاسو زموږ څخه دا کامیابي ووینی او تاسو په زیر زیر راته ګوري که موږ شهیدان سو زخمیان سو نو کامیابي به مو د آخرت وي درجې به مو لوړې دا کامیابي به تاسو زموږ څخه ووینی او ای حبیبه دې ته دا ووایه چې موږ به هم تاسو ته په انتظار انتظار چینو او په زیر زیر به درته ګورو ستاسو لپاره یوه لاره ده بس موږ د پاره خو به یوه کامیابي یا به بله کامیابي وي ستاسو لپاره یوه لاره ده هغه لاره دا ده چې تاسو به حتما سپکوونکي او دردونکي عذاب ویني خلاص په دنیا کې به هم بې عزته کېږي په آخرت کې به هم نو تاسو هم په انتظار کې اوسئ موږ هم په انتظار کې اوسو چې څه پېښېږي قل ته ورته وایه اے پیغمبره هل تربصونه تاسو انتظار نه کوئ موږ ته
بنا په موږ سره الله به انتظار کوي احد الحسنیین یوه د دوو نیکیو څخه چې یا شهادت دی یا غنیمت دی د دوو نیکیو څخه به یوه نیکي خامخا موږ ته رسیږي خلاص ونحن موږ چې وینه تربص موږ به انتظار کوو بکم په تاسو سره ان د دې یوسیبه چې رسیږي به کوم تاسو ته الله الله عز وجل به رسی بعذاب فعذاب سره من عنده لترف سخد الله بيونا ببر عذاب رازي تاسو بهلاكي او بأيدينا يا فلاسو سرزمج جزمج دلاز سخد تاسو تد الله بوكم سخد تكلف ورسيشي او عذاب بدرت ورسيشي فتربسوا فستاسو انتظار كوي اي منافقانو انا بشك مرشيو معكم سرستاسو متربسون انتظار كون كيو تاسو في انتظار كيوسي موږ به هم په انتظار کې اوسو دا منافقانو ته جوابونه وه تر دې ځایه پورې الله عز وجل خپل پیغمبر علیه السلام ته پوره پوره معلومات د منافقینو ورکړي نو په دا معلوماتو کې چې پیغمبر علیه السلام ته وله ورکه ونسو په دې کې یوازې دا ګټه نه وه چې د هغې زمانې مسلمانان د دوی د شر خلاص ول الله جل جلاله په هغه زمانه کې مسلمانانو ته خپل دوستانو دښمنانو وروښودل بلکې دا معلومات چې الله جل جلاله په هغه زمانه کې پیغمبر علیه السلام او مسلمانانو ته ورکړی دی په دې کې عبرت دی د مسلمانانو لپاره تر قیامته پورې تر قیامته پورې به مسلمانان د دغه پیغامو څخه ګټې اخلي هر چیرې هره زمانه کې چې د مسلمانانو لشکر وي منافقانو ته به وش وي په هره زمانه کې چې مسلمانان وي که د الله په لاره کې دوی ته کومه ستړیا رسېږي دا به ګټه بولي او که ظاهري کومه کامیابي رسېږي دا به ګټه بولي او همدا ډول هر مؤمن مسلمان چې کله د الله په لاره کې د منافقینو سره مخ کیږي د منافقینو د دې دغه بده رویه او د مسلمانانو هغه رښتینولي مسلمانانو رښتینولي به خامخا کامیاب کیږي د دې د بده رویه به ناکام کیږي د ته نو ورته بې فکر پیغامونه پکښیږي خو مؤمن مسلمان باید کلک ورته متوجه شي او د دغه آیاتونو څخه د دې معلوماتو څخه خپل ځان ته ګټه حاصل کړي او په خپل ژوندانه کې عمل وکړي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.